درته اورو چې دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر تیاروي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوختو. د ځنو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شي. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. په ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټي او کی او د چا پسر باندې چې مون خبرې غټي او کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درم سال کې هسي خټي او
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسی ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف سمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي سمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد سمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېد شي.
د دې ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي او دریم د دې هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیزي هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یونوای آصف سمیم د خسړې توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړې د نیغې لارې لاروي پاتې شوی او کله ناکله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللې دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې ډیر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي دې خبرې مو اورېدلې. نو دا سړی توپ شه دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی توپ نشي کولای دی وطن کې. سړی توپ په ډیر لوړ قیمت د ژوند د خوګلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت د ورکړې په دې برخه کې کارونه خبرې وکړو. زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد سمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړې ده چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې ویل
یو جهان مننه او ډېر زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستې وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو دا یو قلم دی. دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبر ادا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولې او د چاته مې چې په لاس کې ورکړې داغونه مې ممدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړي او زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه او پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو
ننګرهار سوات ورزو غورزنګ ادبی ټولنې د غلطا د هر کال په سیر سخت کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لزګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشو چې د مشال لړیو خبريال نیاز احمد خان هم ورته ورغلو. نور به دغه پر راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلی پراتک هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړون کې غورزنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانی وشوې داسې داسې لوبې کیږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دیو نکو نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکو انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه اول
چې مې د قام وجود تر سو خپل وجود کړه نه دی زبر د قام د زړه زخمونو ته ونه رسما او قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زب په ژوند کې محلونو ته ونه رسما.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وي هر څنګه وي هر څومره وي خو آینه له سترګو په جنگ بیا هم ورځي او دای خوبی ده که خامی ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغله وو مزاحیه شعرونه وړاندې کړل.
سترګې دې ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې را لخه کوختی دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ با اوس رکشا وی ګمنام بوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونګلا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن غند بپلکل را ٹولی او زل رازو حالات ببدلو
مشاعرے تخپل وینا کی پروفیسر عباسین یوسف زئی اویل چې د پښتو جبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصبانه نه کیږي په اولسی کچ داسې هلې ځلې د ستاینې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به دره درکوي او تاسو ته خوندونه واموغستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زمونږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو، راځي د سواد د یو ارواخه د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو. فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګي کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال لاډیو همکار بشیر ګواخ غږیدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختله. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتیله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان راکړي. نو دا زه خپل نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په قندار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مکړي دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم چې د خورو ورو هغه ممثلینو د پاره چې هغه په خپل مکاتبو کې په فونزي کې د مدتیش په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاکې وړاندې کولې د اوغوی پر اصولو باندې پوښتلم. د اوغوی یو ګډه هسته یو ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کوي دا چې تر څو چې زه په دې موافق شولم یو وخت باندې دلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا زغیز او انځریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو
تاسو یاد کړ ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نوم ایښو؟
جان محمد پلار ته د کندهار ولایت ته جنرال ولید خان نیکه د علي لیسه یو استاد تیر شوی دی. او بیا پلار صاحب د زرغونیانه علي لیسه چې د سجنو یو لیسه مشه کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یې صحنې بللې د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا په اصطلاح یو ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تصدس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به په خوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره وي؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړل مختلفو هېوادونو ته لاړل. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم چې ان شاء الله رحمان الحمدلله زه په دې به انسان یدل یم. دلته دا کار چې ما شروع کړي اوس یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموزه یا د یو څه تدریس په فکر ورته ګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سلطنه البته د راډیو او فلم د بدین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوري دي. ولې البته په تصویري مسایلو کې د سلطنه په برخه کې ځینې ستونزې شته.
خ اوانی صاحب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا کارونه مشته؟
نن سبا د لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو. نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې. خلاص مساتلې دي او بس که لږ کاري که ډېر کاري حتی د دوکان اعلان هم جوړوو د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو په هغه باندې خپله ګزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غاخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډیو مجله کې مختل هڅه کوي چې د پښتو ژبې غمی ځوانان درو پیژنو.
کپی خورې ککابلې دلالای لالای دلالای
زنغما یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپی چبین کالای دلالای لالای دلالای
ما خام خټک د نوخر اوسیدونکو ده. خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظامپور سیمې سره دی او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپله د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو تر پیښو ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپله مخ شوی نو هغه یې په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دې کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي. زنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي. هغه څنګه ژوند تیري یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبه افسانه لیکلي خو بیا چې د ډاکټر محب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندې وي خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محب وزیر راغی نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را د زنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را د سنس د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دې چې دې کتاب برخه ګرځېدلې وي نو ما بیا دا چې سبو ما یره کم اسکه موسم وخت نه دی تل کم اسکه موس اولی کنه ما بیا دا هغه موضوعات راوړل هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت د قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک چې ما سره وخت نشته زه د دې بالکل قایل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغې دپاره به ته وخت پخپله راوباسې. دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دی پسې ناول دی ټپیچ په انګریزي کې ما ترجمه کړي دا هغه بالکل تیار دی سفرنامه ده.
د مخام خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی کوم چې د تیرو شپږویشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
عمل د غنیم آلشی دا ستالر تیرو ملاتکو چی اطاعت دا مورو پلار نکوی دا سی اولاد دا سی بلاتکو چی مایلات دا نارو غی ونشی دا سی تدید دارو دواتکو چی مل مسلم زکا خیراتی نی ارباب دزمکی و سحراتکو من اخلاف چی حدیبی کی نوی
اوس دا مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبی په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانه د شعر سره علاقه لرله خو له تیرو 15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي او دې هم پکې برخه اخلي.
زموږ خو صاحب په مختلفو ولسوالیو د بلخ ولایت کې پښتو ادبي بهیرونه شته لکه چارواتک شو بلخ شو چمتال شو نو دې ولسوالیو کې شته. بیا د نن په ښار کې چې دی هم پښتو ادبي بهیر لرو. موږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکچر هم دي نو نثر ویل کېږي شعر ویل کېږي نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي. زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځ د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای. درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای. خوښ ندی تور مخی زنی زنی غلیمان ویاړی حبیبی تل د احمد محمود په نسل نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان.
عملته په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
یا کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لا نظار آوا دل پر جان سلے گلے لا نظار آوا دل پر جان یا کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لا نظار
دل پر جان. درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل اونۍ به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.